په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه مو ښه وخت لرلی وي او پاتې ورځ مو هم له خوشحالیو ډکه وي. زه سړی د ازادي راډیو له دې خپرونې سره درسره یم. په راپورونو کې اوري چې ایصاف وایي د پولې په اوږدو کې د افغان ناټو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تماسونو نشتوالی د وسلوالو فعالیت ته زمینه برابروي. د راپورونو تر څنګ په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن له خپل پاکستاني سیال یوسف رضا ګیلاني سره د ناټو د هغه برید په باب خبرې وکړې چې په نتیجه کې څلور ویشتنه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. او په روسیه کې نن پارلماني انتخابات پیل شول. دوی به انتخاباتو ته پرېږدو. موږ به خبرونه د افغانستان له خبرونو پیل کړو. نسیم شفق اوروي.
ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د بند دوهم کنفرانس سبا په جرمني کې پیل شي. د دفاع وزارت او ایساف ځواکونه وایي چې په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او د بادغیس ولایت مرکز قلینو ښار ته له ترکمنستان څخه برېښنا واردېږي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده سبا په جرمني کې د افغانستان په اړه یو لوی او مهم نړیوال کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د بن په ښار کې جوړیږي چې د نړۍ د سباندې سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه اخلي او مشري افغانستان کوي. د بن په دوهم کانفرنس کې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د شوو پرمختګونو، موجوده ستونزو او د غراز له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د لسو کلونو لپاره په سیاسي، اقتصادي، پوځي او داسې نورو برخو کې پر پلانونو خبرې کیږي. پاکستان اعلان وکړ چې د بن په دوهم کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلي چې د پاکستان نه ګډون د دې کانفرنس پر نتایجو اغیز نه کوي. د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې دوه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دې وزارت لخوا په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې د وسلوال مخالفان د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې وژل شوي او نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په کونړ او کندهار ولایتونو کې هم د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په عین حال کې د ایساف ځواکونو لخوا په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په تګاب ولسوالۍ کې پرون د دوی په هوایی برید کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ننګرهار ولایت کې هم یو طالب قماندان او 15 نور ملګري نیول شوي دي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د بادغیس ولایت مرکز قلینو ښار ته د وارداتي برېښنا پروژه به ډېر ژر عملي شي. د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست محمد اسماعیل نن د دې پروژې د عملي کولو تړون له یو ایراني شرکت سره لاسلیک کړ. دا پروژه به د څه باندې یو نیم کال په موده کې بشپړه شي. دای وایي د دې پروژې په چوکاټ کې 250 کیلومتره مزه غزول کیږي. مالی لګښت یې کابو 15 میلیونه امریکایي ډالر دی چې په یو کال او اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې له دې پروژې څخه به په قلینو ښار کې کابو 2000 کورنۍ ګټه واخلي. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نیپال کې د آسیایي هیوادونو د غوراوي په سیالیو کې ماليزیا او عمان ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ټیم لومړی ماليزیا او بیا عمان ته ماتې ورکړه او تمه ده چې په خپل راتلونکي لوبه کې بوتان هم له ماتې سره مخامخ کړي.
افغانستان ان شاء الله دا دوه لوبې وټلې او دې سره زه باوري یم ځان خپل په پتیاړه ویلې شم چې افغانستان به وکړي چې په دغه سالۍ کې ډېر مخکې لاړ شي، هغه تر دې چې قهرماني به هم هیواد ته راوړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپلو دوو سیالانو له ماتولو سره د آسیا غوراوي لوبه ته لاره موندلې. په دې لوبو کې لس آسیایي هیوادونه برخه لري. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن په مهمند دوی جنسي کې د ناټو د ورستۍ حمله پاړه د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن کلنټن یو اربیا په دې پېښه کې د څلور ویشتنو د وژل کېدو په خاطر د امریکا تاثر پاکستاني چارواکو ته وړاندې کړی دی. تر دې حمله وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د اعتراض په ډول د جرمني په بن ښار کې د افغانستان پر حالاتو په نړیوال کانفرنس کې برخه نه اخلي. د پاکستان پاوځ همداراز پریکړه وکړه چې له افغانستان سره په پوله کې د دوی پراته عسکر کولای سي چې د افغانستان لوري د حمله په صورت کې متقابل عمل وکړي. امریکا او د ناتو دواړو امریکا او ناتو دواړو ویلي چې د پیښو په اړه څېړنې کوي او تر اوسه دومره معلومات نه لري چې پر اساس یې د معذرت غوښتلو پریکړه وسي. د ایران خبری آژانس اسنا وایي چې د دې هېواد یو پېژندل سوي مذهبي مشر آیت الله خاتمی په تهران کې د برېټانیا پر سفارت حمله سخت غندلې ده او غیر قانوني بللې. اسنا نن د خاتمی په حواله لیکلي چې پر سفارتونو له حملو سره سري مخالفت لري او د ده په اند د بل هېواد پر سفارت حمله او د هغه اشغال پر یوه مستقل هېواد د حملې په څېر غیر قانوني عمل دی. آیت الله خاتمی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای له نږدې کسانو څخه دی او دا په تهران کې د برېټانیا پر سفارت د شنبه د ورځې د حملې په اړه وروستی شدید عکس العمل و. د برېټانیا حکومت د ایران پر رژیم تور لګولی چې د سه شنبې د ورځې په حمله کې لاس لري. تر دې حملې وروسته د برېټانیا حکومت خپل ډیپلوماتان له تهران څخه وویستل او په انګلستان کې د ایران ډیپلوماتان یې هم وشړل. په سوریه کې د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 30 تنه د تشدد په تازه پیښو کې وژل سوي دي. په سوریه کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ضد د خلکو پاڅون پیل سوی دی. د سوریه د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې لږ تر لږه د امنیتي ځواکونو وغړي او 3 تنه ملکي کسان د ترکیې سرحد ته نږدې د ادلیب په ښار کې په وسلواله نښته کې ووژل سول. په عین حال کې د عرب لیګ غړو دمشق ته د نن ورځې تر پایه وخت ورکړی چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د تشدد او د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه وکړي. د دغې موافقې پر اساس به د عربي هیوادونو څارونکي د اعتراض کوونکو په وړاندې د دمشق د حکومت د کړولو څارنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د موافقې د نه ترسره کېدو په صورت کې به پر سوریه بندیزونه وضع سي. د روسیې د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل سول. ویل کېږي چې لږ تر لږه 110 میلیونه کسان به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د پارلمان د 4500 سیټونو لپاره د 2 ګوندونو استازي ولاړ دي. یو شمېر نظرپوښتنې څرګندوي چې شاید متحدې روسیې ګوند زیاتې رای وګټي خو دومره نه چې په لاس کې 315 سیټونه بیرته ونیسي. او په داسې حال کې چې له عراق څخه د تګ لپاره یوه میاشت لري، امریکایي پاوز په عراق کې د وتلو د پروسې د ښه امنیت لپاره قومي وسلوالو ته د پیسو ورکول پیل کړي دي. د امریکا پاوز به تر تقریبا 8 کلونو وروسته د عراق څخه د تګ لپاره خپل وروستي قدمونه واخلي او ویل کېږي چې امریکایي پوځیان به پر هغه لاره چې بغداد له بصرې سره نښلوي له عراق څخه کویت ته ولاړ سي. پر دغه لار د هغو وسلوالو د حملو ویره ده چې ویل کېږي د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي.
په افغانستان کې د ماپښین 2:08 سپینن یک شنبه ده، د لیندۍ قوس 14 د دسمبر 4. په کابل کې د ایساف ویاند وایي د پولې په اوږدو کې د افغان ناتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تماسونو نشتوالی د وسلوالو فعالیت ته زمینه برابروي. د سرپل ولایت د یوه اوسیدونکي له دردونکي کیسې مخبره و چې د ازادي راډیو خبریال ته خپل ګریوان سری کړ.
ترزای صاحب وایي نشنوه صدای ما رو نمیشنوه، ولی از خدا آبروی غریبه بیچاره بریزه خیر است، از والی صاحب نریزه.
په فراه کې ولې خلک له محلي پولیسو شکایت نه لري؟
چې دغه محلي پولیس په مسل کې جوړ دي، یو بل پیژام نه د غلا نه د قتل نه د ورکسې.
نور مسل هم سیړو. روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام کې د ایډز د ناروغي په باب خبرې کیږي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په زیاتېدو ده. په افغانستان کې میش ناتو ځواکونه د پاکستانی پوځي مشرانو ورستۍ امر چې پکې د ناتو د هر تیری په وړاندې د کلک ځواب ویلو سپارښتنه سوې د دوی حق بللې، خو ځان ته هم ورته حق ورکوي. په کابل کې د ایساف ځواکونه ویان له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د پاکستان د دغه اقدام په اړه هیڅ راز تبصره نه کوي، خو د درې واړو ترمنځ پر همغږۍ ټینګار وکړ. د پاکستان لخوا د امر وروسته تر هغې وسو چې د ناتو په یوه هوایي برید کې له 10 زیات پاکستاني سرتیري ووژل سول. جزئیات له کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونه خبرداری ورکوي چې د پولې په اوږدو کې د افغان پاکستاني او ناټو ځواکونو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت به په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پوځي مشرانو له دې امر وروسته چې د ناټو هر حملې ته باید کلک ځواب ورکړی شي، دغه ځواکونو په خپل لومړني غبرګون کې دا د یو خپلواک هیواد په توګه د پاکستان حق وباله. هو په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسټن جاکوبسن ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی په دې سیمه کې د افغان پاکستاني او ناټو ځواکونو ترمنځ د تخنیکي تماسونو د دوام غوښتونکي دي. دوی وایي د درې واړو خواوو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت یوازې او یوازې په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته کوي. نو اوس دا د پاکستاني، افغان او ایساف ځواکونو په ګټه ده چې په خپلو کې د تیرو ورځو په سر په تخنیکي کچه تماسونو ته دوام ورکړي. د پاکستاني پوځي مشرانو لخوا د امر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له یوې خوا د ډیورن کرخه په ځینو ځایونو کې روښانه نه ده او له بل لورې د سیمې خلک وایي چې پاکستان ځینې پوستې د افغانستان په خاوره کې دننه جوړې کړې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې له یو بل سره تر ټولو اوږده پوله لري چې د ځینو اټکلونو له مخې ټول اوږدوالی 2400 کیلومترو ته رسیږي او د لویدیځو هیوادونو په وینا هم دا د وسلوالو د فعالیت مرکز دی. د ایساف ځواکونو وایان هم د مسله جدي وبلله او ویویل چې ټول اړخونه باید په سیمه کې له دې بابته شتو ستونزو ته په پام سره په ډېر احتیاط فعالیت وکړي. دی وایي د ډیورنډ کرخه او سرحدي سیمه یو داسې ځای دی چې په ځینو سیمو کې کرخه روښانه نه ده، نو دا مسله په ټولو خواوو یعنې افغان، پاکستاني او ایساف ځواکونو دا لازمي کوي چې په زیات احتیاط سره فعالیت وکړي او خپل فعالیتونه همغږي کړي. دا چې د پاکستاني ځواکونو وروستی اقدام به د تروریزم په خلاف روانه جګړه څومره زیانمنه کړي، جنرال جاکوبسن کومه تبصره ونه کړه، خو وویل چې زیات احتیاط ته اړتیا ده، سو له دې حالت وسلوال ګټه پورته نه کړي. ایساف دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې پاکستان له ناټو سره په خپلو همکاریو بیا فکر کوي او په ځینو رپورټونو کې خدا هم ویل شوی چې پاکستان له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د الوتکو ضد وسایل هم ځای پر ځای کړي دي. له بل لورې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستاني مشرانو د دې امر په وړاندې هیڅ ډول تبصره نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې ایساف وایي د پولې په اوږدو کې د افغان، ناټو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تماسونو نشتوالی د وسلوالو فعالیت ته زمینه برابروي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې پاکستان د ناټو په یوه حمله کې د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض کې اعلان وکړ چې د بن په دویم کانفرنس کې ګډون نه کوي. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریال احمد شاه اعظمي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان جانان موسادي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون به څه
د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان ده په دې موضوع کې، او دغه ځکه چې د بن نړیوال کانفرنس د افغانستان تر مشرۍ لاندې، د افغانستان تر ریاست لاندې دایریږي او په دې کې د سلو نه زیات هیوادونه سیمه ییز او نړیوال سازمانونه شامل دي چې د دې کانفرنس محدودول د یو هیواد پورې زه فکر کوم غیر منصفانه خبره ده.
د طالبانو نه ګډون یا له کانفرنس څخه د دوی بایکاټ د سولې پروسه یا دغه روان بون کانفرنس باندې څومره اغیزه کولای شي؟
د سولې پروسې بحث بون د کانفرنس د محورونو یو برخه ده، اساسي برخه ده، ځکه چې سوله د افغانستان د خلکو مشروع مقدسه غوښتنه ده، هغه غوښتنه چې په تیره دودیزه لویه جرګه کې په غبن ټینګار وشو او د افغانستان خلکو خپل غږ پورته کړ، د افغانستان د خلکو استازو دا د افغانستان د دولت پالیسی هم ده، ځکه چې د افغانستان د خلکو تر ټولو لویه تر ټولو مهمه غوښتنه واقعیا په افغانستان کې یو تلپاتې عزتمنه او همشموله سوله ده. نو دا هڅې به دوام کوي. البته د طالبانو د استازو د ګډون په اکله باندې د افغانستان دولت دریځ ډېر روښانه ده، او هغه دا چې او دا د افغانستان د حکومت پخوانی دریځ ده چې د طالبانو ګډون د افغانستان په هیئت کې د سولې د پروسې د عملی پرمختګ په تړلې خبره وه، چون په دې پروسه کې له بده مرغه هغه عملی لاسته راوړنې چې موږ تمه وه او موږ هیله من وو چې ترلاسه به شي د بن کانفرنس مخکې، هغه لاسته راوړنې ونه شولې. د طالبانو له ادرسه د طالبانو د تحریک په استازیتوب د بن په کانفرنس کې د افغانستان په هیئت کې نه څوک وي او نه څوک شته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی و چې ویلې د بن په کانفرنس د بن کانفرنس په یو هیواد پورې محدود نه دی، او که پاکستان په کانفرنس کې ګډون نه کوي دا مسله د پاکستان په تاوان ده. په دې باب د اوریدونکو نظرونه وورو.
ستاسو له پیغامونو نه.
عمر صدیقی ما د هلمند ولایت اوسیدونکی د بون کانفرنس لکه څنګه چې مخکینای کانفرنس زمونږ لپاره یو اداره جوړ کړله یو حکومت موږ ته جوړ کړ یو مشر راوټاک دغه راتلونکی د بون کانفرنس ته نه هم موږ ټوله وانان امید لرو او دا مرزو ده چې همو رقم لکه د تیر کانفرنس په شان به زمونږ لپاره هر قسم ګټې اقتصادي ګټې اجتماعي ګټې د کانفرنس راورسی.
نوم امید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی د بن د دوهم کانفرنس نه موهیله داری چې د دوهم ځل لپاره چې کله دغه کانفرنس جوړیږي په دې کې دی تر هر څه نه زیات پر اداري فساد او په هغه څه بحث وشي چې د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلی وي. هلته د ښوونې په برخه او همداشان د ادارو د جوړښت په برخه کې زما یوازنۍ هیله ده چې په دغه دوو باندې کار وکړل شي تر څو افغانستان په خپل منځ کې جوړ شي.
د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د والی سیکرټر او نورو نږدې کسانو جنسي تجاوزونه کړي او څوک یې سم نسی ورته ویلی. دغه خلک وایي چې څوک یې ژغ نه اوري. والی وایي په دې مسله کې د چا ملاتړ نه دی کړی. سمیع الله غشتنور باندې رپورټ لري.
سرپل ولایت د خرابې سیمې یو شمېر اوسیدونکو په مزار شریف کې رسنیو ته وویل چې سرپل والی سید انور رحمتي وطن سکرتر او بل یو وراره او هم د هغې ساتونکی سجادي د جنسي تیری په دوو بېلابېلو پیښو کې لاس لرونکي وبلل. د خرابې سیمې اوسیدونکی عینالدین چې د رسنیو په وړاندې خپل ګریوان څیرې کړ او خولۍ یې پر ځمکه وویشته په جوړې غوندې غی له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې مجرمین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي او ورڅخه ملاتړ کوونکي هم په پیښه کې لاس لرونکي کسان دي.
تجاوز به ننګ ناموس ما کده ما یې ډېر عرض میکنم که کرزی صاحب وایا میشنوه صدای ما رو نمیشنوه بلیاز خدا آبروی غریبه بیچاره بریزه خیر است از والی صاحب نریزه ما از والی صاحبی تقاضا رو نداشتیم.
دای وای دی تیر سه شنبه پرواز د والی وراره او ساتون که زما په ننګ او ناموس جنسي تیری کړی دی. کرزی صاحب تا ته عرض کوم غږ مې اوري که نه؟ د خدای لپاره غږ مې واوره. د سرپل والی غواړي د پیسو او خپلواک څخه په ګټه اخیستلو د مظلوم حیثیت تر پښو لاندې کړي او د خپل حیثیت ساتلو په خاطر رامنځته شوې پیښه پټه کړي. نوموړی زیاتوي چې د سرپل والی هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول په رامنځته شوې پیښه کې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي کسان خلاص شي. د هغې په ژبه چې د سرپل والی له جنایتکارو څخه ملاتړ کوي. په همدې توګه د شکایت کوونکو له ډلې څخه یوه بل تن وویل چې د شریف یوسفي په نامه د والی یوه بل سکرتر د پاریاب ولایت د ګرزیوان له ولسوالۍ څخه یوه نجلۍ راتښتولې ده.
دختر را ګورستان ده اورده تقریبا شش روز در خانهش نگاه کرده.
دی وای تقریبا شپږ ورځې تښتول شوې مېرمن یې په خپل کور کې ساتلې ده او کله چې د پاریاب ولایت څخه په دې اړه والی ته تلیفون وشو نو نوموړي تښتول شوې ښځه د امن کور ته وسپارله. هغې دا هم وویل چې دغه دواړه پیښې د یوې اونۍ په اوږدو کې والی د نږدې او اعتمادي کسانو لخوا ترسره شوي دي. نوموړي ګواښ وکړ چې د سرپل ولس ته د دې خبرو زغم ګران دی او په پراخه لاریونونو به لاس پورې کړي. د سرپل ولایت د ښځو د چارو مشر نسیمې ارزو هم د پاریاب ولایت څخه د یوې ښځې د تښتولو پخلی وکړه او ویې چې د والی د سکر دغه تښتول شوې مېرمن مېړه هم لري خو چا چې تښتولې ده او دغه مېرمنې سره اړیکه لري هغه د والی د سکرتر دوست دی. کله چې سرپل ته راځي نو څو ورځې د مېلمه په توګه د شریف یوسفي په کور کې تېره وي او وروسته بیا تښتول شوې مېرمن د امن کور ته سپاري. مېرمن ازو په سرپل ولایت کې د جنسي تیری د دوامې پیښې په اړه وویل چې د کور د مېرمنې په ژبه چې کور ته ورننوتلی وسلوال پر دې نه دی بریالی شوی چې پر دې جنسي تیری وکړي. خو دا مهال مېرمن د سرپل ولایت د امن په کور کې ساتل کېږي. خو د سرپل والي سید انور رحمتي بیا د دغه ولایت د خرابې په سیمه کې په رامنځته شوې پیښه کې د لاس لرونکو کسانو څخه د ملاتړ کولو په خاطر هېڅ ډول خپله لاسوهنه نه مني او وایي زه هیڅ ډول دلایل نه لرم چې پر رامنځته شوې پیښه کې د لاس لرونکو څخه ملاتړ وکړم او په هیڅ ډول مې نه دي غوښتي چې هغه دې خلاص کړی شي. هغې اشتباه کړې ده. د پولیسو په واک کې دی عدلي او قضایي ارګانونو د رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. کومه فیصله چې عدلي او قضایي ارګانونه وکړي باید پرې تطبیق شي. خو شکایت کوونکي وایي چې والی پر قضایي او امنیتي ارګانونو فشار اچولی دی او حتی موږ ته هم ګواښ شوی دی که جوړ جوړی ونه کړئ نو وروستۍ بدي به بیا هم ستاسو پر غاړه وي.
زه چې دې ته ورکړم په وعده کړم ما پلار ته خیر راکړه لږ شی مې د لاسه ونه شو. بچی مې راوړي زه د خلکو کالي انځم مزدوري کوم څه شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
لګنې مې نه
ګانې پاته دي ځنه مرګان سول تاسو نو ولې مرده څه ګناه کړی ولې مرده څه ګناه کړی
په دې ورستیو کې کابو 200 محلي یا سیمه ایز پولیس د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي چې خلک د دوی له کار او چلند څخه خوش کړي. احمد شاه فطرت توربندي رپورت لري.
مالی پولیس راغلی ساس نظر دلته ګټه کړې خلک ته تاوان کوي.
څنګه امنیت ته په وطن کې امنیت قراري دی
چې مخې چې د مالی پولیس نو څنګه
نو جنگ واره ولا جنگ
ځخه زوز د مسو کلی په بازار کې چې د پشترود ولسوالۍ نسبتا امن کلی بلل کېږي ولاړیم. دوه کاله مخکې دغه سیمه ډېره نام نه وه، خو اوس یې امنیت د سیمه ایزو یا محلي پولیسو په مټ سم شوی دی. د اربکیو د فعالیت د ارزولو لپاره مې د فرا د ښار څخه حرکت وکړ او د کابو 45 کیلومتر تګ وروسته دغه کلي ته ورسېدم. مخکې به دلته دولت وسوال مخالفان ډېر وه، خو اوس د ډېرو دیوالونو او کورونو پر سر د افغانستان درې رنګ بیرغ رپیږي. خلک د محلي پولیسو څخه خوښ دي او وایي محلي پولیسو دوی ته امنیت راوستی دی. د مسو کلي یو تن قومي مشر منشي عبدالحبیب په دې اړه داسې وایي:
دوو کلو په جریان کې چې دغه محلي پولیس په مسو کې جوړ دي، یوه بله پیښه نه د غلا، نه د قتل او نه د قطع طریقي هېڅ ډول د اختطاف هېڅ ډول پیښه په دې مسو کې نه ده واقع شوې. دغه پولیس چې جوړ دي خپل خلکو د خپل ولس خدمت کوي او خلک هم دوی نه د دوی له کړو نه د دوی له کار او زحمت نه بالکل راضي دي په دې چې خلکو ته امنیت راوړي.
دغلته د سیمه ایز پولیس قمندان جلات خان وایي اوس د مسو د خلکو همکاري د دوی سره ډېره شوې او د دوی ملاتړ کوي.
خلک موږ سره همکار دي، فقط دښمن په ساحه کې داخل سي موږ په ان وایت باندې موږ ته خبر راکوي. موږ به خپل تدابیر ورته نیسو چې محلي پولیس نو خلک به په هر ورځ به د کلي څخه وتله. اوس خلک په امن کې د کلي څخه نه ځي ونه وځي. خلک ډېر مسراجي دي او ښه مناسبات مو سره لري.
هغه کسان چې په سیمه ایز یا محلي پولیسو کې شامل شوي وایي چې خپل د خلکو او کلي د امنیت لپاره یې دغه کار ته مخه کړې ده.
ډېر شلو خپلو مخالفین راتله پر دې وطن پر هغه وطن حملې کولې. موږ هم ورسره په ځابېدلو په داسې جمعې به د دوی امنیت نیسو او دوی به موږ ته کار کوي.
مجبور سو د مجبوریت د لارې څخه طالبانو ژیر وځولولو اخر و دغه کار ته افتدام وکړ. خپل د امنیت د وطن د ټینګېدو لپاره فعلا خو چې دغه دوه برجه کدار یعنې یا څلور برجه کدار موږ درېدلي امنیت ډېر فارغه سوی دی. پر موږ باندې ډېر ښه کوم مشکلات موږ سره نه لري. موږ هم د دې سره
په پشترود ولسوالۍ کې د محلي پولیسو مشر څارن محمد نبی وایي چې محلي پولیس د خلکو او عامه تاسیساتو څخه ساتنه کوي او اوس یې د خلکو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
فعلا 200 نفر مسله محلي پولیس د پشترود په ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي. محلي پولیس د کلي نگهبانان، محلي پولیس د خپل سپینزورو د مسجدو د خپل کلي د مکتبو او د پوهنې او د روزنې دپاره حمایه په خپل کلو. اوس چې محلي پولیس ځای پر ځای شوي په فضل د خدای په برکت د محلي پولیسو زموږ د پشترود ولسوالۍ دواړه سړک هم د مسو سړک او هم د خپل پشترود سړک هغه ډمبر حتی په مسو کې هلته د اوناسو دپاره مکتبونه جوړ شول چې اوس تعلیم او تربیه د پشترود ولسوالۍ ډېره مخته.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي هم په پشترود ولسوالۍ کې د محلي پولیسو ځای پر ځای کېدل د امنیت په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد غوث په دې اړه داسې وایي:
کوم وخت چې موږ هلته محلي پولیس نه درلوده هره ورځ مرګ او ژوبله او هره ورځ د دښمنانو د سایت او توطیې وې. او کوم وخت چې دغه پولیس ایجاد شوي دي او دوی مجهز شوي دي فعلاً په خپلو وظایفو په دندو کې سرګرمه دي په جرمونو کې راغلی او امنیت کې خاص فرق راغلی دی.
که څه هم محلي یا سیمه ایزو پولیسو د افغانستان په ځینو سیمو کې مثبته پایله نه ده لرلې، خو په پشترود ولسوالۍ او په خاص ډول په مسو او دغه کلي شاوخوا نورو کلیو کې مثبته پایله لرلې ده. د امنیت تامین وروسته اوس د دغو سیمو خلک د دولت څخه غواړي چې هلته رغنیزې پروژې پلې کړي.
مو اوریدل چې په فرا کې خلک له محلي پولیسو خوښ کاری، خو د افغانستان په نورو برخو کې مسله داسې نه ده. اکثره وخت خلک د دغو پولیسو له بد چلند څخه شکایتونه کوي. په دې بل رپورت کې هم د محلي پولیسو مسلې ته اشاره شوې ده. د بن د دویم کنفرانس په درشل کې د بشري حقونو د سر نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی دی. دې ټولنې په خپل یو نوي راپور کې پر افغان حکومت او د هغه پر لویدیځو متحدانو تور لګولی چې د بشري حقونو د لومړیتوبونو په ټاکلو کې پاتې راغلي دي. د دې راپور زیات له احمد تکل څخه خبرې چې را سره په سټوډیو کې دی.
د بشری حقونو د څار نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو لس کاله وروسته افغان حکومت او نړیوال متحدان یې بشری حقونو ته په لومړی توب ورکولو کې پاتې راغلي او په دې توګه افغانان له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د ټولنې راپور د بن دوهم کنفرانس ته چې سبا پیلېږي اشاره کوي او لیکي د دې کنفرانس په درشل کې افغانان لا هم د خپلو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي چې اکثرا ناکامي دي. لاس کاله مخکې د افغانستان په اړه د بن په لومړۍ غونډه کې بشري حقونه او په خاص ډول د ښځو حقونه له طالبانو د وروسته افغانستان تر ټولو مهم لومړیتوب بلل شوی و. خو په راپور کې د بشري حقونو د څار ټولنې د آسیایي څانګې د مشر براد ادمز له قوله لیکل شوی دی چې لس کاله وروسته لا هم د افغانانو مهم او اساسي حقوق تر پښو لاندې کېږي. ادمز وایي له پرمختیاو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د ناسالمې ادارې د قانون د حاکمیت د کمزورتیا خپل سر وسلوالو او پولیسو ته د معافیت ورکولو د کلچر د ښځو حقونو ته د مزرو دودونو او د جګړې له وجې د رامنځته شویو سرغړونو له کبله اوس هم ستونزې شته. د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور په خاص ډول د افغانستان عدلي او قضایي سیستم ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دا سیستم دومره کمزوری دی چې اکثر افغانان د خپلو حقوقي دعوو د فیصلې لپاره پر دودیزو قضایي میکانیزمونو او حتی کله د طالبانو پر محکمو اتکا ته اړ وځي. خو د بشري حقونو د څار د ټولنې د راپور له مخې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ځینې ظالمانه او غیر قانوني پریکړې لا هم معمولې دي، نو دا دودیز قضایي سیستمونه بله بشري حقونو څخه سرغړونې نورې هم زیاتې کړي. د څار د ټولنې راپور زیاتوي د ښځو د حقونو په برخه کې که څه هم د طالبانو د واکمنۍ د وخت په پرتله وضعیت ډېر ښه شوی، خو افغان مېرمنې لا هم له ګواښونو او حتی له تشدد سره مخامخ دي. راپور زیاتوي په افغانستان کې عامې ښځې نه یوازې د طالبانو له حملو او ګواښونو سره مخامخ دي، بلکې حکومت په خپله له کوره د تیښتې په څیر موارد اخلاقي جرایم بولي او په دې خاطر مېرمنې په زندان کې اچوي. په راپور کې د افغان حکومت پر نړیوالو متحدانو او له هغې ډلې پر امریکا انتقاد شوی او لیکلي دي امریکا په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د هغو خپل سر وسلوالو او د هغو د قمندانانو ملاتړ کوي چې له بشري حقونو په سرغړونو تورنې دي. راپور همدارز یادونه کوي چې د سیمیز امنیت پولیسو پروګرام په هیواد کې داسې وسلوالې ډلګۍ رامنځته کړي چې حساب کتاب نشي ورسره کېدی. د بشري حقونو د څار د ټولنې په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه اوس هم په نړۍ کې تر ټولو اوچته ده.
ومردل چې د بند دویم کنفرانس په درشل کې د بشري حقونو د سر نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی دی. د افغانستان په باب د بند نړیوال کنفرانس سبا پیلېږي چې تر 2014 میلادي کال وروسته، یعنی له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته، د افغانستان په باب پکې خبرې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نیپال کې د آسیا د غوروي سیالیو ته د ورتګ په لوبه کې خپلې دوه لومړۍ لوبې ګټلې. په همدې اړه صفي الله ستنګزي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل شغلي فرید هوتک سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې د افغان لوبډلې لاسته راوړنې څه دي؟
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سم موده وړاندې د نیپال هیواد ته لاړه او د لس هیوادونو ترمنځ خپلې لوبې ترسره کوي. افغانستان د شمې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په دغه سیالۍ کې چې په ای ګروپ کې ځای لري د مالیزیا هیواد په خلاف ترسره کړله. افغانستان په چا یکاس وګټه او خپله بیټنګ یې توپوهنې ترسره وکوله. همدا افغانستان یو سلو اووه شپېتو منډو ټارګټ وټاکه د مالیزیا هیواد ته په شل اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سویدو سره. خو د مالیزیا لوبډله په دې بریالۍ شوه چې ورکول شوی هدف ته ځان ورسوي. په شل اورونو کې پای ته ورسېدل او نهه لوبغاړي افغانستان د عمان لوبډلې سره مخامخ شو. افغانستان بیا هم په دغه سیالۍ کې خپله لومړۍ توپخانه پیل کړه. تاسې یا په چا د عمان لوبډلې ګټلې وه، خو بټنګ یې یا توپخانه افغانستان ته ورکړله. افغانستان یو سل اتلس منډو هدف وټاکه په شل اورونو کې عمان ته، او عمان په دې بریالی نه شو چې دغه هدف ته ځان ورسوي. په اووه اویا منډو خپل ټول لوبغاړي لاسته ورکړل او لوبه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې بیا هم تصویر شوم چې ابلیشن ښه توګه سمونه کړې وه، نو د لوبې غوره لوبغاړی ونومول.
د دې تر څنګ چې راته ووایي، افغانستان که څه هم چې د آسیا غوراوي سیالیو ته لار پیدا کړې ده، دا د خپل مقام
د لوړېدو په خاطر په دې لوبو کې برخه اخیستې. نو دغو دوو لوبو ته په پام سره تاسو څومره متيقن یاستئ چې افغانستان به وکولی شي نورې لوبې هم په ګټه سرته ورسوي او د راتلونکي لوبې په اړه یې راته ووایي؟
ډېر ښه سره صاحب، د افغانستان راتلونکي لوبه به انشاءالله د بوتان لوبه په خلاف اوسېږي چې هغه به هم د سې شنبې پر ورځ ترسره شي. افغانستان انشاءالله دغه دوه لوبې وټلې او د دې سره زه باوري یم په دې اړه ویلی شم چې افغانستان به وکولی شي چې په دغه سیالۍ کې ډېر مخکې لاړ شي، حتی تر دې چې قهرماني به هم هېواد ته راوړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي رډو ته د افغان لوبډلې د بریاو په باب معلومات راکول. روغتیا د ژوند اجتماعي پروګرام کې نن د ایډز پر ناروغي خبرې کیږي. روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په نسبت په افغانستان کې د دې ناروغي پیښې زیاتې شوې. د روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ایډز 1215 مثبتې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. دغه پروګرام تر لنډو خبرونو وروسته پیلېږي. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زیز خبري.
حکومت وایي چې د جرمني د بون په ښار کې د افغانستان پر حالاتو نړیوال کنفرانس په سبا رسمن پرانستل سي، او په دغه کنفرانس کې به د لشت لژه سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د کرکټ ملي ټیم د آسیایي هیوادونو د انتخاب په سیالیو کې ماليزیا او عمان ته ماتې ورکړې او ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ له بوتان سره لوبه وکړي. د اوبو برښنا وزارت وایي نن له یو خصوصي شرکت سره موافقه وکړه چې له ترکمنستان څخه د بادغیس مرکز قلاینه او شارته د برښنا د انتقال پروژه ترسره کړي. په دغه پروژه به 15 میلیون ډالر ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په مهمندو ایجنسی کې د ناتو د ورستۍ حمله پړه د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې کړې دي، او یو ار بی آی په دغه پیښه کې د سلوري شتوترو د وژل کېدو په خاطر د امریکا تاثر پاکستان ته وړاندې کړی. د ایران خبری آژانس اسنا وایي چې د دې هیواد یو پیژندل شوی مذهبي مشر آیت الله خاتمی په تهران کې د برېټانیا پر سفارت حمله سخت غندلې ده او دغه حمله غیر قانوني بللې ده. د سوریې څخه د خبرسوو رپورټونو پر اساس لشتر لژه درویشتنه د تشدد په تازه پیښو کې په دغه هیواد کې وژل شوی دی. لبلې په خوا د عرب لیگ غړو دمشق ته د نن ورځې تر پایه وخت ورکړی چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د تشدد او بندیزونو له لرې کولو سره موافقه وکړي. او د روسیې د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل سول. ویل سوي چې لشتر لژه 110 میلیونه خلک به چې د رای ورکولو په قانوني شرایطو برابر دي په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلی. په دې پروگرام کې چې زه فریده هوټ سیفی د میلما ډاکټر عثمان پوپل سره چې البته متخصص ډاکټر دی او په ډنمارک کې د ډاکټرۍ دنده ترسره کوي او مریضان تداوی کوي، را سره په ټلیفون کې دی. ډاکټر سیب ته خرغلاست ویم. د ایچ آی وی ناروغي په اړه باندې د پروگرام ځانګړی شوی دی او تاسو ته به معلومات وړاندې کوو. ډاکټر سیب ډیر خرغلی پروګرام ته
ډېر مننه فرید جان. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټول وطنداران ته وړاندې کوم.
بله، دا ونه د هر کال د دسمبر لومړۍ ورځ ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وي، او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې روغتیایي کارکونکي ساينس پوهان خپل تجربې سره شریکوي او په دې لارو چارو باندې غږیږي چې څنګه وکولی شي د ایډز د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي او څنګه وکولی شي چې دغه پیښې راکمې شي. یو خپل معلومات دوی سره شریکوي دا چې څومره نوې پیښې ثبت شوې دي، په دې باندې کار کوي. اوس تازه معلومات وایي چې په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ایډز باندې اخته دي، سره له دې چې د تیرو 50 کلونو په تناسب د ایچ آی وی ایډز په پیښو کې کمی تر سترګو کیږي، خو بیا هم د تیر میلادي کال په ترڅ کې 2.1 میلیونه نوي کسان په ایچ آی وی باندې اخته شو. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پکې د ایچ آی وی ایډز پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان روغتیایي کارکونکو د ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې تر اوسه د ایډز 1250 مثبتې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي، خو ډېر افغان ډاکټران په دې باور دي چې په افغانستان کې به د ایچ آی وی ایډز پیښې تر دې قدر ډیر وی ځکه دوی وایي چې اکثرا دغه ناروغان په تصادفي توګه چې دی وی بل ناروغي د تداوی لپاره راغلي یا مثلا غوښتلې وینه ورکی کم ناروغ ته په تصادفي توګه باندې تشخیص شوی دي او ډیر کسان د خپل ناروغي په اړه باندې پوهیږي مثلا په یو بل هیواد کې ووس افغانستان ته راغلي دي نه غواړي چې خپل دغه ناروغي باندې بل څوک پوښي نو بیا د تداوی مرکزونو ته نزي په دې حساب دوی فکر کوي چې د دې ناروغي پیخي په افغانستان کې زیات دي د افغانستان روغتیایي کارکونکو دا هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د ایچ ای وی ایډز پیخي په ناروغو سیمو کې هم دوی تشخیص کړي دي په ځینې ارقام بیانوي د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وویل چې په کندهار کې یو لس نوې د ایچ ای وی پیخي تشخیص شوی چې ناروغان په مخدر مواد وخته ووي چې دغه کسان چې تشخیص شوی دي دوی هغه خلکو چې په مخدر مواد باندې معتاد او دغه معتادینو یو سرنج د ډیر وخت لپاره یا هم په مشترکه توګه باندې استعمالو
د ټول هغه خلک دي چې دی هغه مخدره مواد د پیشکاری لري اخلي یعنی زرقي متعدد د چولې په دې کې ډېر لسودي مشکل په دې ځای کې دي چې دی د پیشکاری چې دی استعمالي یو پیشکاری د ډېر وخت لپاره او د څو نفر په واسطه باندې استعمالي شي
خا ډاکټر صاحب عثمان دغه کله چې د ایچ ای وی ایډز خبره راایه شي دغه اصطلاحات بیانېږي ځکه د یو نوې شانته اصطلاح د افغانستان کې او د دې لپاره کوم معادل ټکیم سره نشي پیدا کولای چې د خلکو ته توضیح کړي نو خبر دی چې تاسو د مخه تر دې چې د اوریدونکو پوښتنې راشي او البته زبل ګروسه د ټلیفون نمبر مویم اوریدونکو کولای شي ټلیفونو کې نو د مخاطر دی چې اوریدونکو خپل پښتنې تاسو نو کې ډاکټر صاحب عثمان کپلان رو تاسو دغه اصطلاحات چې ډیر زیات ویل کیږي مثلا کله چې موږ وایو ایچ ای وی یا بیا وایو ایډز د چی شي دی اصلا د ان تی بی له هازه کده سی بیخي په عامه جبرته وایي نه نه
دا څه په مثلا مختلفه چې موږ په موضوع باندې بحث وکړو دا ډیره ښه ده درې خلاو زغوالن ته خلاص اول تشریح کوم چې یو هیو چې د دې د استعمالي او بل زموږ فاصله د بدن مافیاتي سیستم او بل اټس اول غواړه مشه خلاص هیو د چې ملي ورته وي هیو له هیومن ایمون ډیفیکټ وایروس څخه نه ورشه یا په دمانه چې دا فقط یو میکروب ده یو وایروس ده کله چې دا زموږ تاسو په بدن کې داخل شي دا مافیاتي سیستم لاوي دی او یا ته دا د نشي مثاله یا د مراد سبب کیږي چې هغه مراد ته متعهد کوي
ډاکټر صاحب عثمان وبخښه د غزمنګه تخنیکی همکار یو ډیره دوستانه هیله تاسو نه لري وای چې د تاسو ټلیفون په سپیکر کې دی او د تاسو आवाज خنه راځي وای چې مستقیما په ټلیفون کې خبري وکي نو اوریدونکو به ډیر خواري وبخښه تاسو ډیر خوشو ډیر اعلی ډیر اعلی مننه کوم ودان افریقانه
از خلاص غواړم چې دغه موضوع ته شي کوم کنه اول دی هیو لچینه نو شوی هیو له هیومن ایمون ډیفیکټ وایروس دا یو دی وایروس نوم ده وایروس چې دی وایروس یو میکروب ده چې د موږ تاسو په بدن کې داخليږي اول موږ تاسو وایي چې معافیتي سیستم یا ایمون سیستم دا هم زموږ تاسو په بدن کې یا سیستم ده چې زموږ تاسو بدن څخه دفاع کوي کله چې یو بکتری یا وایروس یا بل میکروب زموږ تاسو وجود ته داخل شي او دا عبارت د او ټیلم په سایتونو سره د چمګا کاس په دابا باندې ورته وايي د سپینو دوه جرات یو برخه ده دی وینه او درې مې اصطلاح د ایډز کله چې دا وایروس چمګا تاسو ویلې هیو وجود ته داخل شي دا مافیاتي سیستم زموږ تاسو د بدن لمان زوري او باندې زموږ تاسو او بدن د میکروبونو په مقابل کې مقاومت نشي کولای او زموږ تاسو د بدن مختلفه برخې په میکروبونو اخته کیږي چې دغه حالت ته ایډز وایي یعنی دا وایروس دا زموږ تاسو مافیاتي سیستم لا باینوري او یا په دا اراض او لاین د بعد مرزو راځي چې دغه ته موږ ایډز وایو دا وایروس چې دا زه لکه دا تاریخچه وایم دا تقریبا د خلک علامه کې دا په تشخیص شوی دا او دا اولین ځل په 1910 کې ول لکه چې په افریقا کې دا شادیانونه اولین ځل انسانانو ته انتقال کړی دی او دا وایروس خپل کوم میتابولیزم نه لري او دا د دې وظیفه چې دا د باید ځان ته یو ځای پیدا کړي چې حالت نه نوځي او حالت بچیان وزيږي حالت تکثر وکړي حالت نشنما وکړي او د دې د ځای کوم ځای دا دغه وجرات چې موږ تاسو ویلې دا د وینې سپینو وجرات چې سی ډی 4 په نوم باندې د دې کې دغه تنه نوځي او په یوازې د چا هغه نارمل وجرات موږ تاسو د وینې حالت نشنما ورکړي په یوازې دغه دغه میکرو وایروس جای پی جای کیگی او تجدیدن دغه حجرات ټول تخریبوي او په دې ډول زموږ او تاسو مافیاتي سیستم له باندې وړي.
ښه نو زه به اوس لږ زر ووایم چې دا تاسو سو ویلې چې اوریدونکي وربانې ښه پوه شي که زه سمه پوهېدلی یم ستاسو په خبرو اتمن اوریدونکي پوه شوي. تاسو دا وویلې چې ایچ آی وي چې موږ وایو دا په حقیقت کې هغه یو ویروس دی چې تاسو ویروس هم تشریح کړو چې څه شی دی، یعنی یو انساني ویروس دی چې انسان کې د ناروغۍ سبب کیږي او دا ایډس هم به وویلې چې کله چې چا بدن ته ایچ آی وي همدغه ویروس داخل شو نو هغه مافیاتي سیستم چې تاسو ویلې هغه سیستم چې د انسان چې کله میکروب بدن ته راځي یا کوم بل پیښې نو دا ورمخکې کیږي او د انسان بدن ساتي، نو هغه کمزوري کې او بیا دې ته وایي پرمختللو مراحل کې ورته ایډس وی. البته دا د لکه څنګه چې په مخکنیو پروګرامونو کې ډاکټر سیبان هم توضیح کړی دا موضوع دا دی، یعنی د یو د مرزونو د مجموعې یو نوم دی سندروم چې ورته وایي. نو دا په حقیقت کې دی یو سو کلمو غا خلاصه یو ټکی راغستل شوی دی او دی ته وایي چې یعنی په کسبی توګه کله چې د انسان دفاعي سیستم کمزور شي، یعنی دغه ته یو مجموعه شکل بانه دی طبيعي ایډز. نو په دې باندې پوښو ډاکټر صاحب که تاسو په دې اړه کوم نور خبرې نه لرئ نو بیا به د ټلیفون نمبر وایو چې اوریدونکي ټلیفون وکړي مستقیما. یو ټلیفون لرو د اوریدونکو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ډاکټر صاحب خبرې کوي د ایډز ناروغي په اکله باندې او زه هیله منم چې نن صرف د همدې ناروغۍ په اکله پوښتنې وکړي چې وکولی شو په همدې وخت کې ډېر معلومات وړاندې کړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهرباني وکړه پوښتنه وکړه د ایډز په باره کې پوښتنه وکړه.
بله ډاکټر صاحب.
بله اورم، زه اورم. بخښه تاسو خبر اورم، مهرباني وکړئ.
ما بشته ده ما بشته ده بخښه دې چې ما د زړه تکلیف دې چې د موږ کوم بشته شم شابه تنظیم دې د زړه ته درکړي دا په باور کې مرسته معلومات راځي چې ستوري سم کوم خمیره باندې راغلي ده دا کوم خمیره مې بس دا نو زه نیم درس کې راځي چې ستوري سم دې ستوري باندې معلوم شاته زه په زړه کازم
کوردی ودان کوشش به وکړو چې په نورو پروګرامونو کې دا د کمخونی په باره کې حتما مطالب جوړ کړو. کنه نن وخت وو نو ډاکټر صاحب خبري وکړي. د نن د پروګرام موضوع ایچ آی وی ایډز ده. لطفاً په ام دی اکل باندې پوښتنه وکړئ. ستاسو د کور ودانی کې د پروګرام په ورستیو کې وخت وو خامخا به ډاکټر صاحب لاندې معلومات درکړي. یو بل اوریدونکو دی البته خواهش کوم چې کله تاسو ټلیفون کوئ نو هغه خپل پوښتنه اصلي پوښتنه په لنډو باندې کوکې اسانه او په لږ لوړ اواز چې موږ ور باندې پوښو نو دا به ډیره ښه او ضرب جواب هم ترلاسه کړئ. شي کولی شي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. په کابل کې د ازادي رادیو د ټلیفون نمبره ده 00002341. او که غواړی اروپا ته ټلیفون وکئ البته د ازادي رادیو بل نمبر شته په کابل کې 0 وزره 8 4 شپږ 2 0. او که غواړی اروپا ته ټلیفون وکئ نو څو د ټلیفون نمبر دی په لږ زره تفاوت سره، یعنی 0 0 4 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1 او یا هم همدغه نمبر، یعنی 0 0 4 0 2 2 1 1 2 2 0 0 1. یعنی فقط آخرین نمرو ته فرق ورکوي 3 0 0 1 او یا هم 4 0 0 1 باندې ټلیفون وکړئ. کولی شئ د ډاکټر صاحب عثمان نه خپل پوښتنې مطرح کاندي. خنو ډاکټر صاحب عثمان، اوس په دې باندې پوښو چې ایچ آی وی څه شی دی او بیا وروسته څنګه انسان په ایډز باندې اخته شي. ایچ آی وی یا د ایډز زیږونکي ویروس د لومړی د 1971 کال په لومړیو کې په امریکا کې وپیژندل شو. البته لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عثمان ویلې لا دمخه خلک ور باندې اخته کېدل. ته په افریقا کې په 1955 کې یو کس دی وژنه مړ شو، خو بیا هم په دې اړه باندې اصلي چې په لابراتوار کې تاسیس شو د اتیایم لسیزه په وخت کې زیاترین معلومات دیبنه راټول شو پاول کې د ډیره ویرون کې ناروغي و خلکو به د فکر کوي چې د سرطان نه هم بهتره ناروغي ده د نیویارک تایمز په شمول د امریکا په بیلا بیلو ورسپانو کې په دې اړه معلومات خبرو شو بیلا بیلو هوادونو کې خلکو د دینه یو ډول ویر لرو ده او فکر کوي مختلف خلکو مختلف فکرونه د دې ناروغي پاک لبنه کول چې دا به څنګه ناروغي روسته روسته د وخت په تیرېدو سره ساينس پوهانو په دې باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې او دوی دې دا معلومه کړه چې اصلا دغه ویروس څه ډول یو خاصیت لري چې ډاکټر صاحب عثمان د مخور باندې خبرې وکړې دای معلومه کړه چې دا ناروغي د غیر مسؤونه جنسي اړیکو او یا هم د وینې د لارې مستقیم یو کس نه بلکې ست سرایت کوي او تر ننه پورې په دیوانه حالې ځلې روانې دي کڅه هم چې ساينس پوهان د درملو د جوړولو او د واکسین د جوړولو ایدیاوي کوي خو تر اوسه په ځنګړې توګه د سیسوګ نشي ویلې چې دا ناروغي د سل په سلو کې د واکسین په توګه په واکسین باندې مخنیوي شوی یا مثلا په تداوی په دې کله باندې ډاکټر صاحب عثمان تاسو کوم نوی معلومات لرئ
مننه فدریجان خبره غو د تقریبا ټول اخلاص کړې ان زه غواړم یو موضوع د خبره واکسینیشن چې ته ویلې یا ملت ډیر غټ پرابلم د تروس واکسینیشن د دې لپاره نه پدې شوې کله چې دا میکروب زموږ قاصد د بدن ته داخليږي دا موټیویشن کوي یعنی دا نه وي میکروب چې جوړوي دا بالکل د غاول میکروب سره فرق لري
یعنی شکل بدليږي
بالکل شاکر بدیږي په اول کې په مجموع کې دا وایروس چې دا دوا ټایپ دا یو ټایپ 1 او ټایپ 2 بیا دا هر یو چې دا بیا په سب ټایپو باندې تبدیلېږي یعنی دا معنی چې کله دا میکروب چې بل میکروب جوړوي دا به خېدي اول سره فرق لري هغه دریم د فلورم سره فرق لري فلورم د پنځم سره فرق لري نو په دې حساب باندې مشکل دغه ته پیدا شوی چې د په مقابل کې واکسین نه جوړيږي او دا یا مقابل کې واکسین جوړ کی هغه وجود معافیتي سیستم خبره شي چې هغه قبول کړي اما دا قبل ټیپس جوړی کی د دې لپاره او دا واکسین کار نه ورکړي دغه لپاره دا ساينسدانان تر اوسه په موافقه شوی نه دي چې د مقابل کې واکسین جوړ کی دا یو موضوع او بل ډیره مهمه چې دا فکر کوم زموږ تاسو په ټریک جامعې کې دغه د انتقال باندې به زله خبره وکم چې دغه وایروس څه رقم انتقال کوي
ډاکټر صاحب عثمان ډاکټر صاحب عثمان په دې خبري وکړو چې دغه وایروس څنګه د ناروغ انسان نه روغ ته سرایت کوي یو وريدون کې ډیر زیات انتظار ایسته دي د ته باور ورکو چې پښتنه خپل وکي بیا به تاسو په دې باندې خبري وکړي مې ربانی وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا دا رادیو ټیټه کوي لګا و علیکم سلام رادیو دې ټیټه کوي چې ز خپل غږ بیرته اورم غوري
زه علاوالدین د جنگل بازار خبر کوم
خا مهرباني وکړه علاوالدین جان رادیو دې ټیټه کوي خبرې دی وکړه
زه سید ډاکټر زدا په ټول نړۍ کې یو مطلب د فیش کې دی چې موږ دې کار ته درغو کو ډیر خلک وایي چې مطلب ما یې د ماشین د چړې سره دې کې دی چې ډیر خلک وایي چې موږ دې غرا کول څه
خا آفرین ډیره خپ پختنه دی وکړه ډاکټر صاحب عثمان به اول هم دستا پختنه ته جواب درکې کور دی ودان علاوالدین جان مننه ډیره زیات خا ډاکټر صاحب عثمان د دې خبره خوم واوریده
بله بله ګورې ورونو دا ناروغي یواز هغه وخت ته لیون شاف نه بل شاف ته دی یا انتقال کیږي کله چې یو شاف په د ناروغي باندې مصاحب شوی موږ تاسو د هغه شخص د وینې څخه استفاده وکړي یعنی د وینې د انتقال لپاره استفاده کیږي او بل د جنسي مجامعات لپاره یو انسان بل انسان ته انتقال کوي او ډیر مهم چې دا و په افغانستان کې دغه د پچکاری دښتنو په واسطه لکه مخکې چې درسته سفرې جان ته وویل دا پوډریان چې دی دی یو نفر د درې څلورو پچکاری نه استفاده کوي یعنی هر ځل چې دوی دا ستنه وهي دا یو نوې میکروب دی خپل انسان نه انتقالوي یو بل نفر ته په دې حساب د دې انتقال یوازې او یوازې د جنسي لارې د وینې لارې انتقال کوي او همدارنګه هغه مور چې په دې مرض باندې اخته وي هغه خپل ماشوم ته کولی شي چې دا د شودو لارې انتقال کړي
ډاکټر صاحب عثمان د یو خاصه پښتنه وکړه ویلې مونږ دا اوریدلې دي چې هیڅ ناروغي دا د نایی د چړې نه چې مثلا دوی زی د لاک ته سر جوړي وایي چې د دغې نه انتقالې دوی دا خبره پښتنه وکړه په ځانګړې توګه باندې تاسو دا
دې کوئ؟ بله بله ډېره ښه خبره ډېره ښه. که دغه چړه مخکې نایی په یو بل ژه باندې استفاده کړې وي مثلا چې هغه په ایرس باندې اخته وي هماغه میکروب په دغه چړې باندې ځان نښلوي او کله چې تاسو خپل ګیره پیدا کوئ یا استفاده ترې کوئ او د تاسو کوم ځای ویني سي نو په دې حساب دا تاسو وجود ته هم انتقالي.
ښه ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب عثمان تاسو به خېچ کله کړه د تاسو خبرې مجبوري ګمه یو ځکه ودرېږي او بیا تاسو بیا خبرې وکړي ځکه اوریدونکو انتظار وباسي. کامران فکر کوم له سویډن په ټلیفون کې د مهرباني وکړي. کامران صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خور سلامونه نیکه هلی تاسو او ډاکټر صاحب عثمان ته وړاندې کوم. نو نن
خو
د دې رخصتي ورځ ده لیکن بیا موږ هم ودی ته احتیاج لرو دوی ته مو تکلیف ورکړی دی دا د رخصتي ورځ مو نه دی
ژوندي اوسئ تاسو مان تینه مننه وکړه ډېره کورې ودان.
نو ستاسو کور ودان خورې ډېره مننه او ډېره ښه موضوع ده او ډېر ښه دغه دی د ډاکټر صاحب محترمه څه مې دغه دا دی چې ډاکټر صاحب محترمه دا موږ ستاسو په وطن کې خو دغه یو څه شرم نه ګڼي یا هر کم چې دی خو د بده مرغه سړی باید دا ووایي که څوک په یو ځان باندې یو څه پوسي یا د مریضي دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده او بل د دغه ناروغي مخنیوی یا جوړېده یا رغېده نو څه دي چې څه باید وکړي چې هغه ډېره نسي پر مخ لاړه نسي او د مرګ لامل ونه ګرځي.
پیغم چې موږ تاسو جامعه بيخي البته یا بل رقم سیستم روان ده زه هغه ورونه چې په دغه مراد باندې اخته دي یا اخته شوی دي دوی باید خپل ځان د څه ګناګار احساس نه کیږي چې دوی یو اشتباه په واسطه شوی وي کیږي چې دوی یو واسطه د شفخانه د کوم استنه نه استفاده کړی وي کیږي چې دوی کوم وخت کې وینه اخیستې وي یا چاته وینه ورکړې وي نو په هغه وخت کې دغه میکروب دوی وجود ته داخل شوی او دا یوازې دا نه ده چې دوی به تنها دا میکروب د جنسي له لارې اخیستی وي نو په دې حساب زه د ټولو دغه دوستانو ته چې یو عادي اشتباهی وي چې دوی په دې مرض باندې اخته شوي توصیه کوم چې دوی لاړ شي هغه مرکزونه چې هماغه افغانستان کې موجود دي هغه دوی سره تماس ونیسي هر څومره چې زر د دې مرض تداوي شروع شي هماغومره زر نتیجه ورکوي هماغومره زر د دې مرض
ډاکټر صاحب عثمان
مخنیوی کوي.
بلکې روغې چې دا مثلا مونږه د توبرکلوزیس یا د سل په اړه کې خبرې کوو بیا ورېدونکو ته وایو چې مثلا که تاسو د دوه هفتو لپاره مسلسل ټوخی لرئ یو لږ مړمړه تبه مې وي او بیا داسې خوله خوله کیږي نو حتما ډاکټر ته راشئ. ممکنه ده چې تاسو په توبرکلوزیس باندې اخته اوسئ. مثلا اوس په دې ایډس کې دا ورېدونکي زمونږ آواز اوري اوس دوی وایي چې یا خدای دا ناروغي خو په افغانستان کې مشته او دا ډاکټران وایي چې دا دې د خو د ستنو د لارې خدای مونږ هم تلیو پچکاریم کړی ده مثلا کلینیک ته خدای خبر دی چې پیشکاری به پاکه و که نه پاکه و او مونږ مثلا تلیو نئی ته سرم تیار کړی بازار کې مونږ څه خبر یو کېدی شي چا چاړی یو چاته استعمال کړي چې هغه په ایډس باندې اخته و خدای مکه که زه باندې ور باندې اخته یم څنګه نو دغه سړی څنګه پوه شي یعنې د دې کومه ځانګړې نښه شته یا سړی څنګه پوه شي حداقل لکه د کامران صاحب هم همدا وویلې چې که مثلا یو څوک اخته یي څه وکړي چې اوس د هغه مرګ نه بچ شي اوس خو اخته خو یمه چې اوس مرګ نه بچ شي.
بله ډاکټر صاحب دغه یو جمله بلم ډېره مهمه ده په ارتباط د انتقال زه غواړم چې دغه لږ ډېر واضح ووایم چې دغه هغه خلک چې زموږ تاسو په جامعه کې دي هغه بیخي داسې ایزولیشن کې دي یعنې خلک بېشو سره تماس نه نیسي دومره دم فقط دومره وایم چې دا ناروغۍ د عادي تماس په واسطه د لاړو په واسطه د اوښکو په واسطه د نچازو په واسطه د غایطه موادو په واسطه د مچو کولو په واسطه او یا د دې شیانو په واسطه له یوه شخص نه بل شخص انتقال نه کوي. کولی شي چې دغه خلکو سره په یوه ګیلاس کې اوبه وڅکي دغه خلکو سره په یوه پیالې کې چای وڅکي دغه خلکو سره په یوه قاب کې ډوډۍ وخوري فقط یوازې لکه ما چې ویل د دې انتقال د وینې او د جنسي مجامعات له لارې انتقال صورت نیسي نو دا خلک باید په ایزولیشن کې نه وي او خلکو سره نورمال تماس ولري. دی یو او بل راځي اصلا د دې مرض نښې نښانو ته ورونو کله چې دغه میکروب زموږ تاسو بدن ته داخل شو
دلته دوه امکان وجود دي. یو امکان دا ده چې مرض په بدن کې هیڅ نسو میخانې څه پیدا نه شي، دغسې نورمال ژوند کوي، او مګر دغه میکروب زموږ تاسې په بدن کې ده او دا ورځ په ورځ تکثر کوي، یا نو نشنما کوي، نور بچیان زیږوي، بچیان زیږوي، بچیان زیږوي، او دا تر هغه وخته پورې چې هغه ماد چې ویلې چې زموږ تاسې معافیتي سیستم له بینه ایسي باد لره نسې میخانې شروع شي. دا یو شکل ده. او بل دا ده چې ډېر خلک چې تقریبا نیمایي څخه زیات کله چې په دغه میکروب د وجود کې داخل شي د وروسته دوه درې هفتو څخه یا چې دا نسې میخانې شروع کیږي چې د عادي ریزش په شکل وي، مریض جګه تبه لري، مریض په بدن کې غوټې پیدا کیږي، مثلا په غاړه کې، خرګول باندې، د ورانو په شاوخوا کې، مثلا د مریض په ژبه باندې یو سپینه پرده پیدا کیږي، او بل مهم نښه چې دا چې د مریض په بدن کې په مختلفو برخو کې دانې پیدا کیږي چې دا اولینه مرحله ده، او دا دوره چې دا تقریبا دوه درې هفتې دوام کوي، او بیا مریض بالکل ځان نارمل احساس کوي، فکر کوي چې والا ما یو عادي ریزش کړی و دغه د جوړ سون څه، اما نه، دا سلسله دغسې دوام لري، او هغه میکروب چې په بدن کې ده هغه خپل کار کوي، هغه سیستم له بینه وړي، او بعضې وختو کې دا دوره تقریبا د یو نه تر شلو کالو دوام کوي، او په متوسط ډول شپږو نه تر اتو کالو پورې، نو وروسته بیا هغه د مرض اصلي نښې چې د ایډز کې دا پکې پیدا کیږي. نو په دې حساب باندې کله چې یو مریض آنده کې اشتباهی شو چې په یو ډول یا بل ډول دغه میکروب د وجود ته داخل شوی، یا د ښکنو په واسطه، یا د تماس په واسطه، یا د جنسي مجموعات په واسطه، باید په څو ساعتو کې مرکز ته ورسیږي، او هغه دوی باید په محافظوي شکل دفتن دوا ورته شروع کړي، او دغه دوا چې دوی اول ځل د څلور هفتو لپاره اخلي، دا دوا کوم ډېر خطر نه لري، اما فایده دې ډېره زیاته ده. نو په دې حساب باندې ما وویل چې امکان لري چې هیڅ نښې ونه لري، او امکان لري چې دغه نښې په دغه ډول باندې شروع شي، او کله چې دا مرض بیا ډېر پرمختګ وکړي نو بعد دغه زموږ تاسې وجود هیڅ له میکروب نه دفاع نه شي کولی. مریض په دوامداره ډول ډېر خسته وي، ستړی وي، ستومانه وي، دا غوټې د بدن ډېرې غټېږي، بعضې تکرار اسهال لري، بعضې کې دوامدار تب موجود وي، مثلا خولې شاوخوا کې دانې راجګېږي، د تناسلي اعضاو شاوخوا کې دانې فکېږي، چون دا د وجود مقاومت ډېر ضعیفېږي، مثلا مریضان توبرکلوز کېږي، بعضې مریضانو ته د پوستکي سرطان پیدا کېږي، بعضې ته د بدن د نورو برخو سرطان پیدا کېږي. حتی کله چې د انسان د وجود مقاومت ډېر ضعیف شي، بعد له دغه میکروبونه دي دماغ ته، او په دماغ کې اکثره د دیمنس ورته وایي چې حافظه د سړي خرابېږي، دغه مختلفې دغه نښې علامې دي.
ګور د ودان ډاکټر صاحب عثمان د پروګرام په دوهمه برخه کې به بیا په ځانګړې توګه باندې د مخنیوي په اکله باندې نورې خبرې هم راته وکړي، چې مثلا کومې لارې دي چې په نظر کې ونیول شي چې د ناروغۍ مخنیوي وشي. وطن دوست په ټلیفون کې د مهرباني وکړي په لنډ باندې پوښتنه وکړي، وخت ډیر کم دی. بله زه بالکل ستاسو غږ اورم.
څنګه مننه ما تاسو ته څنګه دا د ډاکټر صاحب موږ په لمن کې ما خلې مصیره ما د څه په شته خانه کې کلینیکو کې ډاکټر صاحب محترم د غزین کې اخلي یو بل مریض دا نه چي کیږي، یم د دې ټول تعاون د ډاکټر صاحب محترم تاسو د افغانستان د نړۍ زړه څخه پیغام درې د دې د خپل بصره وینم اته ما یو خلانو مریض نو مين ته دا راځي او په سوال ما ته وینم خپل متصل هغه دې د خلې او
عام خلک ته او مسلمان ته پیغام لکاته محترمه په دې کې معلومات راکړي ډیر مننه تاسو
ډیر زیاته مننه ډیر ښه موضوع ته دی اشاره وکړه ډاکټر صاحب عثمان په دې باندې په تفصیل باندې د خبرونه په دوهمه برخه کې خبر یو کې ډاکټر صاحب عثمان لکه څنګه چې دا وطن دوست صاحب ویل دغه سی باور وکړي چې د ازادي رادیو په بیلابیل پروګرامونو کې موږ راپورونه لرو مثلا د اوریدونکو ټلیفونونه دي خبرې کوي یو دوی وایي چې مثلا یو کلی کې یو نفر ناست دی پیچکاري کوي هم دغه یو دانه سرنج څو کسانو ته استعمالوي یا دوی دینو دا د روغتون خبره وکړه ماته ډیره جالبه و چې د نن په یو روغتیایي مرکز کې دوی وایي چې مثلا د وینې د اخیستو لپاره دوی دغه لازم شرایط نه مراتي یا مثلا دغه د نایانو خبره وکړه نو نه پوهیږم په دې اکله باندې به بیروسته خبرې وکړو چې څنګه کولای شو موږ دغه موضوع ته پاملرنه وکړو ډاکټر صاحب عثمان به په دې باندې تبصره وکړي چې خپل دغه نایان څنګه دوی دی په دې موضوع باندې پوه شي او د نور خلک خپل څنګه توجه وکړي او ډاکټر صاحب په تیرو پروګرامونو کې ډیره ښه مشوره ورکړه ډاکټر صاحب عثمان اوریز ما وس هغه ویلې چې ښه خبره ده چې کله تاسو نه ایته زین خپل یو واري ورمنه چې کوي چې دا چاړه نه واچول راته کنه که زړه وایس مو ورځ ورته نه درځم کم دا کار خلک وکي نو بیا به نیان مجبور شي چې نوې نوې چړې استعمال کړي کوم ودان ډاکټر صاحب عثمان د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نوري خبرې هم کوي وخت ډیر کم لرو د وخت ډیر کم لرو ډاکټر صاحب عثمان د پروګرام په دوهمه برخه کې به بیا تاسو د دغه وطن دوست په ټلیفون باندې هم تبصره وکړي او هم به د ایچ آی وی ایډز د سرایت په اړه باندې او د مخنیوي په اړه باندې نوري خبرې وکړي تاسو د کور ودان وی ساعت